السلام عليكم دي راديو مرحباني خبري مجاليته خراغ لست السلام عليكم نن دوشنبه ده ده 1402 هجری المریز کال ده تلی یا میزان درهمه ده چه ده 2023 میلادی کال ده سپتمبر لپینزوشتم سره برابره ده ده نیم ساعته خبرونه پا خبرونو پیلیگی ملګری ملتونه په افغانستان کې پروان کال کې د بشري مرستو درسولو پر مهال د خپلو 113 کارکونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوي د دوی په چارو کې لاسوهنه په افغانستان کې د بشري مرستو درسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. اوچا زیاتوي چې سګنی موارد د همدې مودې پرتله په سلو کې 3 زیاتوالی ښیي. لوروزګان پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. په دې څلور ورځني کمپاین کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي او له شپږو میاشتو نیولې تر 50 کلونو پورې ماشومانو ته د واکسین ترڅنګ د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کیږي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د اوتریش د ازادۍ ګوند یو شمیر غړو په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلی دي چې وایي له اوتریشي پلاوي سره له لیدنې خوښ دی څو نړیوالو ته د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په بیان کې د یوهانس په نوم د اوتریش د ازادۍ د ګوند د غړي له قوله ویل شوي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. د اوتریش حکومت او د ازادۍ ګوند تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. تاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن لخپل آذربایجانی سیال الهام علیف سره د ناګورنه قرباخ په وضعیت خبرې وکړي. د لیدنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ناګورنه قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی ټبرې وګړي له سیمې تښتېدلی دي. د ناګورنه قرباخ ارمنان چې له آذربایجاني ځواکونو سره جګړه کوي تیرونی په دې سیمه کې د آذربایجان له 24 ساعته پوځي عملیاتو وروسته د اوربان منلو ته مجبور شول. او د پاکستان وتلی ژورنالیست عمران ریاض خان له څه باندې 4 میاشتې له درکې وروسته نن له خپلې کورنۍ سره یوځای شو. هغه په مې میاشت کې د پنجاب د سیالکوټ په هوایي ډګر کې وروسته له هغه ونیول شو چې په یوه ویډیوي پیغام کې وویل د کار کړی پرې تنګه شوې ده او غواړي هیواد پرېږدي. معلومه نه ده چې ریاض د لاګه درکې پر مهال چیرته و. خو د راپورونو له مخې د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلوي ژورنالیست په غالب ګمان له استخباراتي ادارو سره و. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د مرستندویو ادارو پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور تفصیل واوري. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو.
د دغه نړیوالو ادارو یو غټلینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
په ننګرهار او کونړ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
پرون دلته وریځه وه، باد و، بېګا مازیګر لګېدې، ټول خلک تشویش کې وو چې چا چې فصل دا په غاړه مانی وو ته منې چې شنه شین فصل خلکو ریبه او لرې کاوی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوږې په کچه دي. په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات واورئ. او که وخت پاتې شو نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچاوي سکل په افغانستان کې د بشري مرستو رسونکو 113 کارکونکو نیول شوې دي. د ادارې په خپلو چارو کې د لاسوهنې په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بشري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ همدا لاسوهنې دي. بلخوا یو شمیر بې وزله خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې د اړو خلکو پر ځای هغو کسانو ته مرستې ورکول کیږي چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره دی. تلاش ته مهرباني وکړئ.
سلامونه. اوچا وایي چې د دغه بشري مرسته رسوونکو له ډلې چې یو څلور دیارلس تنه یې نیول شوي دي، دا اداره د دغه کسانو د نیول کېدو موضوع د بشري کارکوونکو خوندیتوب او امنیت ته لوی خطر بولي. اوچا پرون په خپل میاشتني راپور کې چې په خپل ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي، دی نیونو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو د پام وړ اغېز کړی دی. په روان په راپور کې دغه ډول لیکل شوي، دوی له فبروري میاشتې وروسته په اګست کې د توقیف تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 83% زیاتوالی ښیي. د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد د اوچا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې په ځلونو دا یادونه کړې چې نړیوالې مرستندوی ادارې باید د دوی د اصولو او شرایطو پر بنسټ خپل چارې مخته یوسي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا د دوی په چارو کې د لاسوهنو یادونه هم کوي. که څه هم اوچا وایي چې د تیر په پرتله د لاسوهنې کمې شوې، خو زیاتوي په تیر اګست میاشت کې د لاسوهنو 102 پیښې راپور شوې. هغه څه چې د ادارې بشري مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې اصلي خنډ بولي. په دې پیښو کې 30 حساسو معلوماتو کې لاسوهنه، 10 پیښې په پروګرامونو کې د لاسوهنې، 12 پیښې د تفاهم په یادښتونو کې د لاسلیک ځنډ، 11 پیښې د کارمندانو په ګمارنې او 2 پیښې د ګټه اخیستونکو په انتخاب کې راپور شوي دي. اوچا زیاتوي د لاسوهنو له امله د دوی 9 پروګرامونه په موقت ډول ځنډول شوي هم دي. که څه هم اوچا د لاسوهونکو په اړه دقیق څه نه دي لیکلي، خو د مسلحو کسانو یادونه یې کړې او دا یې هم ویلي چې دا ستونزې یې د اوسنیو سرپرستو چارواکو سره شریکې کړي دي. هاخوا ازادي راډیو سره خبرو کې د هلمند یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ادا کوي چې د دوی په سیمه کې د اړمنو پر ځای هغو ته مرسته ورکول کېږي چې دولتي چارواکي ملاتړ کوي. هغه وایي د دوی سیمې ته موسسات ورغلي دي، غریب خلک ورڅخه پاتې شوي چې د شپې ډوډۍ نه لرله، نور خلک یې په جنجال سره اچولي دي او دوی ته مرستې ورکوي. د ننګرهار اوسیدونکی کشمیر خان بیا وایي د کار روزګار درک نشته او بې وزلۍ تر دې حده دا چې د څه اخیستو توان نه لري. دا په داسې حال کې ده چې اوچا وایي افغانستان کې لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې او دوی اړمنو ته د مرستو د رسولو په برخه کې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو ورځ مخکې د تلې په لومړۍ نیټه په خپل راپور کې وویل چې د تیر اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 9.9 میلیونه وګړو ته رسېدلی چې له بېوزلۍ سره مخ دي، او دا د دوی په خبره د ټول هیواد د نفوس 46% جوړوي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د حسیب تلاش په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي یوازې سږ کال په افغانستان کې د مرستندویو موسسو 113 کارکوونکي نیول شوي دي. دا اداره په افغانستان کې په خپلو چارو کې د لاسوهنو په اړه خبرداری ورکوي. مرسلین ارسلا په دې اړه له مدني فعالې فریدې حفیظ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې اوسمهال په افغانستان کې بشري مرستو او د مرستندویو ټولنو د کار د دوام اړتیا څومره جدي ده.
له 2021 کال راهیسې موږ ټول د شاهدانو چې په افغانستان کې ډېر څه بدلون وموندل، چې یو له هغوی څخه هم په افغانستان کې د بیکارۍ او بیکاري کچه لوړېدل او د اقتصاد خرابېدل دي. د دغو نړیوالو ادارو پاتې کېدل په افغانستان کې موږ سره د افغانستان خلکو سره دا کومک کولی شي چې افغانستان دې بیرته خپل په اقتصاد باندې ودرېږي او خپل اقتصاد لږ څه نور هم ښه کړي. دوی د وشي کولی په افغانستان کې د بیروزګارۍ کچه کمه کړي. د دغه نړیوالو ادارو یو غټترینه فائده په افغانستان کې دا ده چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نه د افغانستان د حکومت لپاره، نه هم د کومې ډلې لپاره.
اوچا ویلی دی چې د طالبانو حکومت لخوا ډیری محدودیت هم د مرسته رسونکو ادارو په خزینه کارکونکو باندې وضع شوی، او دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې ډیری هغه کورنۍ چې مرستو ته اړ دي د هغوی سرپرستانې ښځې دي. نو که وضعیت داسې دوام ومومي نو مرستو ته به د خلکو عادلانه او مساویانه لاسرسی څومره زیانمن شي ستاسو په نظر؟
هغه نړیوال ادارې چې په افغانستان کې کار کوي هغوی د ښځو حقونو ته او د ښځو کار کولو ته متحد دي. دوی په خپل پرسونل کې زیاتره برخه ښځینه کارکوونکي درلودلې، خو د وروستیو محدودیتونو څخه وروسته د دوی دغه پرسونل په کور کېنول شول، او چې د دوی کار هم په افغانستان کې سخت کړل. طالبانو په یو ډول نه په یو ډول د دوی په کار کې مداخله وکړه، په یو بهانه نه په یو بهانه یې افغان مېرمنې په کور کېنول، چې دا د هغه مېرمنو لپاره هم ډېر سخت دی، کوم یو چې د خپل د کورنۍ سرپرستي کول دي. هغوی اقتصادي ستونزو سره مخ شول، د اقتصادي ستونزو سره سره د هغوی د کار کولو حق ته له لاسه ورکړل. دا په خپله په افغانستان کې یو ډېر غټ اقتصادي بحران دی، او په افغانستان کې د افغانستان د اقتصاد خرابېدل دي چې په هغوی کې د ټولنې نیمه کچه له کار کولو څخه محروم شي.
مرستندویه ادارو ویلي دي چې له افغانستان سره د مرستو ژمنه د بهرنیو مرستندویو لخوا کمه شوې ده، نو که وضعیت داسې دوام کوي په افغانستان کې او دا محدودیتونه لا پسې ډیریږي، نو مرسته کوونکي هیوادونه او نړیوالې ادارې څنګه مطمئن شي چې د دوی مرستې اړمنو خلکو ته رسیږي او په شفاف ډول سره ویشل کیږي؟
طالبان په دې باندې ډېر ښه پوهېږي چې د افغانستان اوسنی نفوس د دوی اقتصادي ډول باندې رسیدګي نشي کولی. دوی سره نه دومره سهولتونه شته، نه د کار دومره زمینې شته چې دوی وشي کولی چې افغان ځوانانو ته ترې کار پیدا کړي یا د افغانستان اقتصاد په خپلو پښو ودروي. دوی په هر کنفرانس کې په هر ځای کې پر نړیوالو غږ کوي چې له موږ سره مرسته وکړي، نړیوالو ادارو ته وایي چې افغانستان ته راشئ. ولې کله چې دغه ادارې بیا په افغانستان کې دي یا راځي، دوی په یو ډول نه په یو ډول د هغوی په کار کې مداخله کوي، د هغوی کارکوونکي شکنجه کوي، د هغوی کارکوونکي له کاره ګوښه کوي، د هغوی لپاره یو قسم سردردي جوړېږي چې دا په خپله دغه نړیوالې ادارې په افغانستان کې له کار کولو څخه خسته کوي، زړه تورن کوي، او حتی دې ته مجبوروي چې یا خپلې مرستې کمې کړي په افغانستان کې یا هم له افغانستان څخه ووځي. که چیرې طالبان غواړي چې د دغه نړیوالو ادارو توجه ځان ته راواړوي او د دوی قناعت ترلاسه کړي، نو په کار ده چې لومړۍ برخه کې طالبان د دوی ټولو هغه پالیسانو ته احترام قایل شي، د دوی هغه کارکوونکو ته احترام قایل شي چې دوی په افغانستان کې دي. بیا یو قسم په ډاډ شکل باندې دوی ته دا ثابت کړي چې هغه مرستې افغانستان سره کېږي په خوندي ډول خلکو ته رسیږي. هغه کارکوونکي چې دوی په افغانستان کې دي، د هغوی امنیت خوندي دی، د هغوی ژوند خوندي دی. که چیرې دوی د خپلو لاسوهنو څخه په دغو ادارو کې لاس وانخلي، زه فکر نه کوم که یوه نړیواله اداره دې هم په افغانستان کې د زیاتې مودې لپاره کار کولو ته پاتې شي.
مدني فعاله فریده حفیظ وچیل ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمیر سیمو کې تیر شپه د راوتلو سیلابونو له کبله خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د سیمه اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې له هم د سیلابونو دراوتلو اندېښنه شته، او په ځینو سیمو کې خلکو د سیلابونو له ویرې خپل شنې کروندې ریبدلې دي. همداشان په کونړ کې د سیلابونو له کبله ځینو ولسوالیو ته غځېدلې عمومي لارې هم ویجاړې شوې دي. لیما سپېڅلې په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره راسره ده.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، تیره شپه د ننګرهار او کونړ ولایتونو په یو شمېر سیمو کې د راوتلو سیلابونو له امله لسګونه جریبه ځمکه له منځه تللې او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د ننګرهار د لالپوري ولسوالۍ اوسیدونکی رحمان الله وایي، تیره شپه دغلته سیلابونو لسګونه جریبه ځمکه له منځه وړي او بیلابیلو کلیو کې یې کورونه ویجاړ کړي دي. دا کروندګر وایي، اوس سیمه کې د جوارو کروندې او دغه شان د کچالو فصلونه رسیدلې دي چې ټول سیلابونه یوړل. بل خوا د ننګرهار د کامې ولسوالۍ د سردري سیمې د کوچیانو د کلي اوسیدونکی شاه مقصود وایي، پرون مازدیګر د سیلابونو له ویرې خلکو خپل نارسیدلي کروندې لو کړې چې د تیر په څیر سیلابونه یې یو نسي.
څنګه په ځي کې داسې ویره خلک لري چې بېخي بې غرونو باندې څنګه وریځه وګرځي، په اندېښنه ټول په تشویش کښې یو. پرون دلته وریځه وه، پرون باد و، بېګا مازدیګر لګېدی، ټول خلک تشویش کښې وو چې چا چې فصل د ډاډ په غاړه مانې وو ته منې چې شنه شین فصل خلکو ریبه او لرې کاوه.
د ننګرهار د څنګلوري ولایت کونړ کې سیلابونو بیا د کورنو تر څنګ عمومي لارې هم ویجاړې کړې دي. د دغه ولایت یو اوسیدونکی شیرولی ازادي راډیو ته وایي مرکز اسدآباد ته نږدې څاګي سیمه کې سیلابونو کورونه او ځمکې له منځه وړي او تر څنګ یې شیګل ولسوالۍ ته عمومي لارې هم تخریب کړې ده. دا چې له تېرې شپې راهیسې د ننګرهار، کونړ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سیلابونو له امله څومره زیانونه خلکو ته غوښتي دي او یا په دې کې انساني تلفات هم شته کنه، و موږ غوښتل په دې اړه پیکو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، دولت، وزارت د مسؤلینو نظر واخلو. خو له بیا بیا اړیکو نیولو سره سره د یادو وزارت مسؤلینو زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. تکل صاحب
لیمې سپېڅلې مننه چې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د سیلابونو او د سیلابونو له کبله خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه جزئیات راکول. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي د بیړنۍ لوږې په حالت کې ژوند کوي. ډبلیو ایف پی نن د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د نړۍ په یو 50 هیوادونو کې ټول ټال 40 میلیونه خلک له دې حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د دې ټولنې ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې د کمښت له کبله دا پروګرام په افغانستان کې هر میاشت یوازې 3 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد رسولای شي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام مې دا مهال په یو 500 هیوادونو کې 26 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوږې له بیلابیلو کچو سره مخ دي چې 45 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. ډبلیو ایف پی د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویل نوې موندنې ښیي چې د دې پروګرام د مرستو کمښت د خوړو د خورا ناامنۍ څخه د خوړو د نه خوندیتوب بیړنۍ کچې ته د خلکو د رسولو لپاره یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام بیان وحیدالله مانی وایي چې د بودیجې د کموالي له امله دغه پروګرام کولی شي په دغه هیواد کې په یوه میاشت کې له 15 میلیونه زیاتو اړمنو وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي او د راتلونکي یو کال لپاره 1 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده. ښاغلی امانی ازادي راډیو ته وویل چې 1.4 میلیونه میندې او ماشومان نور نشي کولی د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره د دغه پروګرام له لارې خوراکي توکي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی و چې که د بودیجې د کمښت ستونزه هواره نه شي د افغانستان له خلکو سره به د خپلو حیاتي مرستو اندازه کمه کړي. اوچا وویل چې د دوی بشري شریکانو د روان کال له جنوري میاشتې څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې له 2.6 میلیونه خلکو سره د خوړو او کرنیز موادو په برخه کې مرسته کړې ده. د دغه ادارې د پخوانیو معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د ژمي په درشل کې دی او یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د خوراکي توکو په ګډون بشري مرستو ته سختې اړتیا لري. موږ له دوو داسې کورنیو سره خبرې وکړې چې وایي اوس مهال له بېساري لوږې سره مخ دي او بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د شنبې په ورځ راپور ورکړ چې په افغانستان او سودان کې میلیونونه خلک خوراکي توکو ته د نه لاسرسۍ له لوړې کچې سره مخ دي او افغانستان یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د خوراکي توکو له ناورین سره مخ دی چې له 6 میلیونو څخه ډېر خلک له قحطۍ سره یو کم مټن لري. مننه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیې تیر شپه یو ځل بیا د اوکراین په جنوب کې پراخ هوایی بریدونه کړی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې په اودیسه ښار کې شویو دغو بریدونو کې د غلو دانو ګودامونه او تاسیسات ویجاړ شوي دي. پر اودیسه سربیره د اوکراین په خرسون سیمه کې هم د جګړې راپورونه ورکړل شوي چې لږ تر لږه یو تن پکې وژل شوی دی. د دې موضوع په اړه نور جزئیات د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د اوکراین په جنوب کې پوځي چارواکي وایي چې تیر شپه روسیې پر دې سیمه د شاهد په نوم 19 بی پیلوټه الوتکې، 2 اونیکس سوپر سونیک او 12 کلیپر کروز توغندي ویشتلې دي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د کلیپر کروز توغندي په تور سمندر کې د یوې بیړۍ او له یوه اوبتله توغول شوي دي چې له یوه پراته یې نور ټول ویشتل شوي دي. د اوکراین په جنوب کې د تېرې شپې شوه دغو بریدونو کې د اودیسی ښار بندري تاسیسات او د غلو دانو ګودامونه زیانمن شوي دي. په اودیسا کې د اوکراین د حکومت والی اولی کیپر ویلي په هغو ګودامونو کې چې په نښه شوي نږدې زر ټنه غله زیرمه شوې وه. چارواکو ویلي چې اودیسا کې د روسیې د تازه بریدونو له کبله ګودامونو او یو شخصي کور اور اخیستی دی چې ترڅ کې یې یوه میرمن ټپي شوې هم ده چې په یوه محلي روغتون کې دا مهال تر درملنې لاندې ده. روسیې د اوکراین په جنوبي سیمو اودیسی او میکولایف کې وروسته تر هغې بریدونو ته زور ورکړی چې په تیره جولای میاشته کې روسیا د تور سمندر له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له هوکړې په شا شوله. که څه هم ډېرې هڅې وشوې چې روسیا بیرته دغه قرارداد ته ور وګرځي، خو تر اوسه ملګري ملتونه او نور هیوادونه چې په دې برخه کې کار کوي په دې نه دي توانېدلي. د اوکراین د جنوب په بله سیمه خرسون کې هم د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د جګړې تازه راپورونه ورکول شوي دي. په خرسون کې د تېرې شپې په حملو کې د یو کس د وژل کېدو او د شپږو نورو د ټپي کېدو خبره شوې ده. روسیې تر اوسه د دغو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې اوکراین تېره شپه په کریمیا ټاپو وزمه او د روسیې سرحد ته نږدې د روسیې په یو شمېر سیمو باندې د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو هڅې کړي دي چې د روسیې د چارواکو په وینا دغه بی پیلوټه الوتکې دوی نسکوري کړي دي، خو وایي چې د بی پیلوټه الوتکو د نسکورېدو په پیښه کې یو شمېر کورونه، دولتي ودانۍ او بامونه سرسري زیانمن شوي دي. په دغو بریدونو کې د سر د زیان راپور تر اوسه نه دی ورکول شوی.
د اوکراین او روسیې د جګړې وروستی حال مو اوریده. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم لرو، خو اوس ورزو بختیار ساحل ته چې وروستي سپورتي خبرونه وړاندې کوي. بختیار ساحل تر اوسه پورې نه دی چمتو. ورزو قدرمن اوریدونکو ستاسو غږیز پیغامونه اورو. تاسو لا پیغامونو
زا پرون دیواز خاور سوالیت پکتیکا ولایت بازار تل متنزریز را سره او هغه دکاندارانو نه اخستل ور دا په غزنی کې سره په مو جاویا کسب په کې کاټ کې مو د متنزریز نه کو. نو تاسو رادیو په توسو سره د ما دا خواسته چې دا ټول عوام ته نقصان د عوام ته نقصان رسوي، نو دا متنزریز دی ولسوال یا والی یا رسول وزرا امر ورته وکړي دا دکاندارانو چې دا روپی واخلي او خلق لستون سره مخامخ نه کی بلکې افغانستان نه لري دغه د پاره باید یو سراب راولېږي. دا د حکومت دنده ده چې دا سراب واځ خاطر راولېږي او د خلکو نقصانونه ځخه غکې نقصانونه ځخه وساتي. نو بل په واځ خاطر مخابراتي شبکه نسته. دوه واره زه په خپل باندې تللې وزارت ته سنن بدر سبب توس پرې دا شبکې نه درغلي دی. واځ خاطر خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي.
هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. نور د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دغه د مرجې ډمبر جوړ کړي. هغه جګړې چې پر سوي دي هغه رقم مینو غورځولی دی، تر اوسه هیچا نه دی جوړ کړی. دغه به چې موږ ته جوړ شي
زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا ته نه دي ورکړي. مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټر جوړ کړي تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده. چې درې میاشتو کې څلور میاشتو په خلکو په ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره په کارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
اصل اسلام زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سمې.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وژاړو د چا د لاسه وژاړو. یوه تذکیره په سل روپۍ یا پنځه سوه روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس نایا پام یې تا پکې هو ده.
ازادي رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام داد سے متقیدین تبادی سور لسو کول نہ رکھ دے خو متقیدین معاش نہ خستہ بچوں مشہور وڑ وڑ مشمان لری مسیانو بچان لری آخر غم دی خوراک و خاک دی پرس بندوبست غواړي مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر تر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
لآزادی رادیو مخمنه خبری مجله اوری قدر من اوریدون کو ده خبری مجله پا ورسته شیبو کیو. ده ازادی رادیو خبریال بختیار ساحل ده شیبه پا مستقیمه علی کرسره ده نن ورزه لورسته سپورتی خبرونو سره چه لده خبرونو سره ده خبری مجله هم پای ترسیگی خولم رای پا مکره ده بختیار ساحل راپورته. ساحل صاحب مونږ ستاسو غږ نه اورو، فکر کوم چې مایکروفون مو تر اوسه پورې نه دی لګولی. ساحل صاحب مونږ تاسو تر اوسه پورې نه اورو، که لطفاً خپل مایکروفون ولګوئ. قدر من اوریدونکو زما همکار هڅه کوي چې له بختیار ساحل د ازادۍ رادیو له خبریال سره اړیکه وصل.
سلامونه مې ومنئ
که
زما غږ اورئ.
اوس یې اورو، مهرباني وکړئ
غږ مې اورئ.
دوام ورکړئ، مهرباني وکړئ. بختیار ساحل ستاسو خبرې مونږ اورو. زمونږ همکاران هڅه کوي چې د ازادۍ رادیو له سپورتي خبریال بختیار ساحل سره زمونږ اړیکه وصل کړي. په څو شیبو کې قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو بل خبری مجله پیلېږي چې زمونږ همکاران به د خبرونه تاسو ته وړاندې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادۍ رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.